السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلاست. لومړی لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله مانی ازادي رادیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې ده، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړې. د ښاغلي امانی په خبره کې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونه شي، د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستی یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي امانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیون افغانانو سره مرستې کولی شي. د امانی په خبره 15 میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، خو له لویه سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د سپتمبر 9 د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وشلګیدو 22 تلین دی. هغه له دوه عربانو لوري چې ځانونه خبريالان معرفي کړي وو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کړی او د سومبلې 13 با چې د سپتمبر 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن منځل کیږي. تاکل شوی چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لګومره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلولۍ ته د وټولو لپاره د دې سیالۍ لومړی یو افغانستان لوکوبه ازبکستان څخه یو داتو پر وړاندې وبایلله. د اتلولۍ بعد راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پرانیستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډیلی ته ورسېدل. د چین جمهور رئیس شي جین پینګ او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې غونډې ته نه دی ورغلي. روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږلی او د چین د پلاوی مشرۍ د هیواد صدر اعظم لی کیانګ کوي. د روسي او چین د جمهور رئیسانو د نه ګډون لامل نه دی څرګند شوی. د یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې بعد د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. او کې بیا ولسنه په دې تور نیولې چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې په ګټه خلک جګړې ته استخدامول. د کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وایي د نیول شویو کسانو لږ تر لږه درې دنو د کیوبا درنه خلک جګړې ته جذبول چې د کسانو مخکې هم جنایي سوابق لرل. د ځن یو نیول شویو کسانو د کورنۍ غړیو په دې اړه پرون خبرې وکړې او یوې میرمنې وویل چې د دې لوزوی سره په روسیه کې د کار ژمنه شوې وه. سهار مو نیکمرغه. ازادي رادیو ته غوږی است. د څلورمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده، خو به د پایلې څه دي؟
دا هم د تیرو کلونو غوندې دا د کوم د پاکستان یو فلمي د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تور هم پوری کړی دی چې په چترال کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول شو. په بل غاړه د شانګهای غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګری زډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړي. په یو ځانګړي راپور کې مو په افغانستان کې د سپتمبر 9 یو یو لسمه په خطا کتنه کړي. نو مهم مطالب مو هم لرو تاسو اوریدو ته راپولو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړي چې د پاکستان د نننه تر هغریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت وایاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي دا اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکي کړي دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې له چهارشنبې رئیس په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راورسته لا هم تورخم دروازه بنده ده او په زورګونو کسان د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ایسار دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډیر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې په ورځ خبرې غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. دې زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو ته لوېدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنشنبی پر ورځ ویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرې ایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامت کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبر هم په کراتو کړی دی چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسوي سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حمله وکړې. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچوي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولي وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومیږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ وي، اوس موږ ته فل خال ډیر مشکل دی. نه د اوبو سهولت شته، نه د روټۍ سهولت شته دی، موږ ته ډیر سخت تکلیف دی. باید چې دا حکومت او دا حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوي دي.
داسې حال کې چې د تورخم دروازه د څلورمې ورځې لپاره بند ده. د محمد اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا تور پورې کړی چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کېږي، هغه تورونه چې په افغانستان واکمن طالبانو په ځلونو رد کړي دي. خو د تیرو څباندې سلور لسیزو راهیسي د امنیتي پیښو او ځنیو نورو لاملونو له امله د تورخم دروازه بیا بیا تړل کېږي او پاکستانی چارواکي په دې اړه بیا لا بیا څرګندونه هم کوي. خو له دې سنځو د افغانانو د خلاصون حلار څه ده او د ترانزیټي لارې بندیدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي؟ د پښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر ازادي رادیو سره مرکه کې جواب ویلی.
اقتصادی اړخ دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، غټ اقتصادي زمینه رسولي دي او رسي. خو دا وروستۍ څلور ورځې چې دلا سره شوې ده، دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غونډې دا د کوم د پاکستان یو پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي. دویم مرحله هم دا ده چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندره افغانستان ته واردو، نو پاک وکیم دغه توکي بند پدې وکړل چې د توکي هلته پاتې کیږي، هم د کراچۍ بندر کې پاغه باندې چارج زیات دیږي او هم د دوی باندې د نور مصارف تل چې د کوم ناخو پاتې کیږي، د ډیورنډ کرښې ناخو پاتې کیږي، په دوی باندې مصارف زیات دیږي. او یو څه بل هم باید هېر نه کړو چې افغانستان خواته د گزارشات کوي د افغانستان صادرات پاکستان ته نسبت په تیرو کلو کې زیات شوي دي. نو د دغه د غلو دانو تر څنګ دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه اته چې پاکستان ته صادر کیږي، دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټې اقتصادي ستونزې اړولې.
بهیر صاحب، که چیرته افغانستان ته دغه زیان وي چې د افغان تاجرانو مالونه پاتې دي، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې پاکستان هم د افغانستان له خوا صادرات زیات شوي دي، پاکستان په خپل لیډر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو اوغوی په دغه اوسنی شرایطو کې دغه زیانونه تر ډیرو پورې تحمل کولای شي؟
تجربه دا ثابته کړې چې پاکستان هغه سیاسي موخې دغه مسایل نه زیات هغه ترجیحات ورکوي. په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د شاهدانو چې دی دغه لپاره چې د افغانستان په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي، بیا د خپل خسارې د پرسنګ منل یم، د افغانستان د خسارې رسول هغه ته اولویت ورکړي نسبت د خپل د ګټو.
لننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یو وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لار پرانیسي د ځان پکټه؟
بالکل، دا د دوړو لور د پاره دا اړینه ده چې د لار زر باید خلاص شي په دې چې د اقتصادي مرودات به ته باید تحصیل شي.
دغه دروازې کدا ډول بندي شي، طالبان و مجبور نه کیږي د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکاو کې او نورو گاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیات کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی د اقتصادي لحاظ هغه وخت موږ زیات متکی وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې، یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو، خو تیر حکومت باندې کار وکړو دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې وسنجولې. اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د منځ اقتصادي مناسبات په همدې دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې، تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د دننه ځان خلاص کړي. طالبان هم د فکر کوم اوس دوی ته عادي نه ده چې دوی د تیر کالو درسو ته وګوري او دغه تجربه واخلي. دوی په یوه په یوه لارې باید اکتفا ونه کړي، دوی روابط باید منځنۍ آسیا ته او د ایران ته او نورو هیوادونو ته باید ښيي.
د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې د پاکستان لخوا د تورخم دروازې د بیا بیا تړل کېدو د لاملونو په اړه څرګندونه کولې او دای هم روښانه کړ چې ولې په داسې یو مهم وخت کې چې افغان سوداګر د خپل میوه صادرات او نورو توکو پاکستان ته کوي، پاکستان ډالر تړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د دې خبرونه په دویمه برخه کې د ازلی رایو یو بل اونیز خبرونه تاندې څنګه خبريږي، خو هغه وړاندې ورګړو چوشم نور راپورونه ده. د شانګهای د غړیو هیوادونو د ساجو په غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتې دوته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جمعې په ورځ جوړه شوې. دا چې نور په کوم موضوعاتو بحث شوه تفصيلي په دې راپور کې واوري.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستيال د شانګهای د غړیو هیوادو د تروریزم ضد څنګه په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. روسلان سیسمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیا او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوه هیوادو ترڅنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال اگست را په دی خو چې طالبانو کابل نیولای دی، تر اوسه دوی نه دي توانېدلې چې یو اغیزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې عمله افغانستان په داسې سیمه بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته شکړي. د قزاقستان د ملي امنیت شورا د مرستيال په باور په سیمه کې د لویو پروژو په لیکېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیس کابل پېښور د ریل ګاډي د کرشي پروژې ته، همدارس ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان غاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې د خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبه پر ورځ ویل چې درې تنه سیشنبه د شپې په مخه د افغانستان له لوري پر پوله ورواوښتل چې ووشل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او دا ادعا په خپل وخت توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه غړي په خاطر 500 لښو او اوس شمیر تر شپږو سره اوښته دي. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستيال داعش ته د اندیشنې ترڅنګ وویل چې القاعده د لهم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 500 پورې وسله وال لري. دی وایي داعش خراسان څنګه او القاعده د اتوان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. داعش خراسان څنګه د شانګهای د غړو هیوادو له ډلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چینایي یادبای په یو هوټل کې ټپیان کړي دي. د ډلې دا خبر هم کړي ده چې دوی په د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یلا ویلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مهم مطالبه خبرې کړې دي چې د زنیو لنډی زیاورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه پرون د هغو 1550 افغانانو په باب لیکنه خبره کړې چې لا هم بریتانیا ته د لیږدولو په انتظار دي او وایي دغه انتظار یې ژوند برباد کړی دی. د لیکنې لمخې دغه کسان افغانستان کې د برېټانیا له ادارو او پوځیانو سره همکاري کړي، خو اوس له دوو کلونو وروسته هم دې ته انتظار دی چې برېټانیا ته ولېږدول سي. ورځپاڼه زیاتوي دغو افغانانو ویلي چې دوی لا هم نه پوهېږي کله به د افغانانو لپاره د برېټانیا د مهاجرت پالیسۍ له مخې په برېټانیا کې ځای پر ځای کېږي. په دې شمېر کې 344 له څه باندې 18 میاشتو راهیسې انتظار کړی او 214 یې له څه باندې یو کال راهیسې د انتظار په حال کې دي. تر دې مخکې هغو افغانانو د خپل برخلیک په باب شکایت کړی و چې برېټانیا ته لېږدول سوي او په هوټلونو کې دیره کړی سوي وو. دوی ته امر سوی و چې له دغو هوټلونو باید ووځي او ځان ته د سرپناه غم په خپله وخوري. د برېټانیا بل ورځپاڼې ډیلی سټار د برېټانیا د سکاټلند پر هغه یوټیوبر لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته سفر کړی وو او له طالبانو سره د چای څښلو په وخت کې هم لیدل سوی، بیا وروسته د طالبانو لخوا د څه مودې لپاره ونیول سو. ورځپاڼې لیکي د کالم میلز په نوم دغه کس چې په خپل یوټیوب چینل کې ځان کالم ابروډ معرفي کوي، زیات وخت لورو پرتو هیوادونو ته په سفر کولو سره د خپل چینل لپاره ګډونوال زیاتوي. د ډیلی سټار په لیکنه دغه 90 کلن وګړی اردن، مصر او په ورستوي کې د سوریې پلازمینه دمشق ته هم سفر کړی دی. د لیکنې په حواله دغه کس تیره چهارشنبه له افغانستانه په یوه ویډیو کې هم ویلي هر څه سم دی او د خپل چینل یوه ګډونوال ورڅخه د نیول کېدو په پوښتنه کړې، خو ده په ځواب کې ویلي هغه قومندان چې دی نیولی وو سم سړی وو. د طالبانو وسلول زیات وخت له هغو بهرنیانو سره چې د افغانستان لیدو ته ورځي ښه چلند کوي، خو په افغانستان کې دننه یې پر رسنیو د یوټیوب پر ځینو چلوونکو او فعالانو فشارونه زیات کړي دي. طالبان په دې تورن دي چې د بهرنیانو له سفر څخه د تبلیغاتو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي او هڅه کوي د افغانستان وضعیت کاملا عادي وشي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ خبري سلیر وی ساته. د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو غواړئ واوري د خبرونو په جدول کې شته، هغه غواړي په تکراري شکل هم واوري ډیر په اسانه ډول باندې په ډیره ښه طریقه باندې تاسو کولای شئ ولاړ شئ د ازادي رادیو خبرونه هلته په مفصل شکل باندې واوري. ترخواي زموږ ټول موضوعات چې تاسو په رادیو اوري یا په وی پاڼه په ژوندۍ باندې اوري بازادي رادیو ډاٹ کام کې په لیکلي ډول باندې خوندي دي. ټول موضوعات په تفصیل شکل باندې لوستلای شي او ځنې خبرونه په ویډیوي شکل باندې هم هلته ځای پر ځای دي، هغه هم تاسو کولای شئ چې وایي ګوري. د اوس یو بل تفصیلی راپور چې په افغانستان کې د سپتمبر 9 او 11 دواړه رانغاړي، لومړی یعنی د سپتمبر 9 چې د وګي یا سومبلې رات 11 سره برابر ده، نو مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید دورځ په توګه نمانځل کېده. احمد شاه مسعود 22 کاله وړاندې په تخار ولایت کې د دوو تنو لخوا وژل کېده. دا وژل شو د دوو تنو په ښکار ځانونه خبريالان معرفي کړي. دا ورځ د زنیو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پایلامه بلل کیږي. د دې ورځو ارتباط احمد تکل په یو تفصیلی راپور کې کتنه کړې ده.
د 2001 کال د سپتمبر په 9 چې د تلې یا میزان له 13 سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمنو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د ټلویزیونی مرکه پر مهال د کمرو د 14 په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگتن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداري ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېد امریکا ته وسپاري، خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر و د بن لادن لسپارلو ډاډه وکړه. لدې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګیدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبليو بوش د اکتوبر په 8 په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوچ سما په امر په افغانستان کې د القاعده پر ترورستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت تر لاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د ترورستي عملیاتو د ځالې پټوګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هوادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنۍ بمی 14 غاک واوریدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستان ووتل او نظامي و پرزید، او د القاعده شبکې مشر د هواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل تاو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شو چې مشر یې حمید کرزی کوله. موقت حکومت په لمړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ، او د سپتمبر 9 یا د واګي 13 مې د شهیدانو اونۍ ونوموله. لدی ورسته د جمهوریت نظام تر پرزیدو پورې بهر کال د مسعود د ترور راز د حکومت لخوا د شهید دورز په توګل منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو خارونو په لارو کوڅو کې د دې ورزې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور ننداره توړندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکي د برلین د کلتوري ډیپلوماسي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11 وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9 او 11 پیخه له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کار پات شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخه تر سره شوی، او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپل ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود.
د 2004 کال د اکتوبر 15مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیره ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11 د حملو مسولیت ومنه، خو پر دې پیخه د نږدې 22 کلونو تر اوختو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزی په مشرۍ د موقته ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شو، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی د ته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو پترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشر یې احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د نویمه میلادي لسیزې د شمالي ټالوالي پنوم د هغه ائتلاف برخه وچه د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهه وغړي شمس الحق اریان فرل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توتیا او د سپتمبر د 11 پیخه د یو زنجیر کړی وي.
در شالت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان
نقشی عملی دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی وندلرله. خدا پروژه تر دې ډیره لوی و، ځکه دا احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرزونه او مرزونه درلودل نشو کولای دل تراشي. دا چې ویل کېږي ل دننه څخه وجل شبه هسي خبرې دي.
خغلی آریان فروي چې مسعود په خپل ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د خغلی اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خود خپل ملګرو په وسیله وژل شوې دی.
اما چې مسعود د یو توتی په نتیجه کې تور شوې، دا توتی د لوی قدرتونو د خوانو او البته د ملګرو په همکارۍ دغه توطیه تر سره شوې. ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو د دې د دوسیې د تعقیب مثلا هم داسې پټه پاتې شوي دي او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لوی ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه محل پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکل دا ورځ داسې محل را رسیدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږد مهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ په لا ډیر سره د ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق دی داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسم ساسي بیا لا بیل را لګل شوی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
ایدمن ولایت باغران ولسوالی ندری د کلی خبر سره کوم مر د ایدمن ولایت باغران ولسوالی د دری په کلی کې وډی راوچ کړي تر نو مشته باندې تلسو نه یو سړک جوړ شوی دا امر پیغام دی چې د لوړ مقامات پر ور سید و سلام په احترام
د مکور په ولسوالی کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتل لري باغ لري ودرې زره تا کانګور لري درې کاټه ولایي ورکړي دي دا به شو خدر ته وایم او دا چې خلک ستا چې واړو بچان په شي دي مخام په کور کې لري یو ولا کور کړی دغه آیاتان صاحبان راغلي دي نو د خلکو باس خاصې نه وکړو په خلکو په کورو نه وګرځي دو خلک یې ځان ته کشب نه کړلو بس یو منافق چې ورته وغيږي بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
خاران دغه پریت نصرت الله د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې ولایت ایرور ګلستان ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شې دی او دا شې دی ایرور پر خلکو باندې خوش کې هم کې چې نن سړی نه دی ایرور رقم رقم خوش کې پر خلکو باندې کارم سم نه اجرا کی دفتر تم په سم وخت باندې ناراضه نو مسولین څخه خدمت دا وښتنه چې ایرور دا په خاله چارواکي او چارواکي دې مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورکړي چې خلک دې پر قرار سم 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 د وظیفې سره ولري ایرور السلام علیکم
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د غذایی دغه کارتونه ورکی دادي وړو دال او شیانو د دې د نن دوشنبه درلسم تاریخ سرخولسوالی کې لوګر ولایت سرخولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ورکړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کیږي تاسو ته په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کړه نو په امر شو کې دا څوایدا ولې شو له کار د شپږو میاستې بیا ورکې څلور میاستې کارتونه ټول واخستنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
هو پر همدې واتس اپ شمیره کولای شئ موږ ته خپل غږیز پیغامونه راولئ کی موږ په ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې درته خبرو کوو او هغه پیغامونه چې تر ازادي رادیو را رسیدلې دي او نه دي خبره شوي وارمه خطا کوي ساسې پیغامونه به په نوبتي شکل باندې تر موږ را رسیږي یو په بل پسې خبرو یوازې پیغامونه نه کولای شئ د خپل سونزو په اړه باندې یوازې ویډیوګانې نور مسایل چې فکر کوي د خبرې دودي او یو حلار باید ورته پیدا شي موږ دای کول شي راوستوي موږ باید ته په پیلا بیل خبرونه کې خبرو وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خبرونې په دویم نیمه کې د تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونۍ ز خبرونه خبروم، خو له هغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږنیمې بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته.